라디오.
ډیرو درنو او عزت منو اوریدونکو السلام علیکم زمانو ریاست نورینه که هیله او پیرزوینه او منه هر چیری چی است روخ وخ او بریلی اوسی نن د پنځشنبه ورځ د دیار لسو و نویوم هجری المریس کال د اسنبولی ری میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اگست له دروشتمې سره برابر ده. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پایته ورسیدې. د ازادي راډیو خبرونه له همدې شیبه امپایل شوه. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي بریالی بولي خو پر اسلام آباد د زیات فشار راوړلو غوښتنه کوي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبان وایي دوی به د موسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د یو ځانګړي استازي په توګه وټاکي. د روسیې ولسمشر وایي د امریکا له ولسمشر سره د تېرې میاشتې لیدنه کتنه ګټوره وه. د خبرونو تفصیل. طالبان وایي چې دوی به د موسکو غونډې ته یو جګپوړی پلاوی واستوي. رویتر آژانس پرون څو ساعته وروسته تر دې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په وینا دا خبر ورکړ چې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د موسکو په غونډه کې به د افغانستان د حکومت استازي برخه وانخلي. واشنګټن هم دې غونډې ته خپل استازی نه لیږي. تمه ده چې د سپتمبر په 4مه د موسکو په غونډه کې د پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو استازي برخه واخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پام کې لري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد یو ځانګړي استازي په توګه چې دنده به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او د سولې د پروسې او د هند پاسیفیک ستراتیژي په چوکاټ کې د افغانستان پر ادغام کولو څرخي وټاکي. دا خبره څو امریکایي چارواکو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط رسنیو ته کړې ده. د اسوشیټد پرس آژانس راپور له مخې دوه امریکایي چارواکو او د کانګرس یو همکار چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو له دغه پلان خبر دی ویلي چې خلیلزاد به ډیر ژر جنوبي آسیا ته سفر وکړي. په خپله خلیلزاد په دې اړه ازادي راډیو او اسوشیټد پرس آژانس ته له تفصیلې کولو ډډه کړې ده. خلیلزاد چې په بیروت کې په امریکایي پوهنتون او د شیکاګو په پوهنتون کې زده کړې کړي د جمهوري غوښتونکو د بهرني سیاست د نږدې کړې یوه مهمه مهره ګڼل کیږي او په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي په توګه هم دنده ترسره کړې ده. چین د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د مشروط اوربند وړاندیز هر کله وکړ. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لوکینګ پرون په پیکینګ کې خبري غونډه ته وویل دا د چین له زړه غوښتنه ده چې ژر تر ژره په افغانستان کې سوله او ثبات ټینګ شي. افغان ولسمشر د یک شنبه په ورځ له طالبانو سره درې میاشتنی مشروط اوربند اعلان کړ. د افغانستان دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید پرون ازادي راډیو ته وویل
د جمهور رئیس د هدایت سره سم تر څو چې وسلوالو طالبانو اعلان شي اوربند ته مثبت جواب نه ورکړه زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نه به پلان شوي عملیات ادامه لري.
طالبانو په رسمي ډول تر اوسه د اوربند په اړه څه نه دي ویلي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرته له دې چې د طالبانو نوم یاد کړي وویل چې هیله من د نور لوري هم د پخلاینې پخوا روان شي، له شخړو لاس واخلي او د افغانانو ترمنځ د افغانانو په مشرۍ د سولې خبرې امپایل کړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اووریزه لوبه کې تېره شپه آیرلند ته په خپل کور کې د یو اتیا منډو په توپیر ماتې ورکړه. په دې لوبه کې لومړی بیټنګ افغانستان وکړ او 168 منډې جوړې کړې. د دې په ځواب کې د آیرلند ټول لوبغاړي د 90 منډو له جوړېدو سره وسوځېدل. د دوړو لورو ترمنځ شل اوورونو تیر لوبه د دوشنبه په ورځ وشو چې افغانستان د 14 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او ایرلند ترمنځ درېمه او د دې لړۍ وروستۍ شل اوریزه لوبه سبا ده. په دې پسې به بیا راتلونکې اونۍ د دوړو لوبډلو ترمنځ درې ورځنۍ مسابقې وشي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د همدې سیمې ونړي څو خبرونه. د روسي ولسمشر وای د امریکا له ولسمشر سره د تیری میاشتې لیدنه کتنه ګټوره وه. ولادیمیر پوتین پرون وویل چې دواړو لورو دا هیله نه کوله چې په دوه ساعته غونډه کې به خپل ټول اختلافات له منځه وړي. تمه ده چې سبا د پوتین د ملي امنیت سلاحکار له خپل امریکایي سیال سره وګوري. پوتین وویل چې نظر تبادله او مخامخ خبرې تل ګټورې وي. د موسکو او واشنګټن اړیکې د اوکراین او سوریې په جګړو کې د روسیې د مداخلې او د امریکا د جمهوري ریاست د تیرې دورې په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې د تور له امله تر سړې جګړې راورسه تر بل هر وخت ساړه شوي دي. واشنګټن د سیشن بي پرس خبرداری ورکړ که چیرته موسکو خپل چلند ښکاره بدل نه کړي، اقتصادي بندیزونه به نور هم پرې سخت کړي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې پرون د ملګرو ملتونو د پخواني سرمنشي کوفی انان پر مړینه غم راضي وشوه. د ملګرو ملتونو اوسني سرمنشي انټونیو ګوتیرش وویل په دې وختونو کې چې سیاسي اختلافات او سخت شخړې په زیاتېدو دي، موږ تر بل هر وخت د کوفی انان سولې غوښتونکي روحیې ته ډېره اړتیا لرو. کوفی انان د شنبې په ورځ د 80 کلونو په عمر د سویس په بیرن ښار کې د ورپېښې ناروغۍ له امله ساه ورکړه. انان لومړی افریقایي تور پوستی و چې په 1990 کال کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه غوره شو او تر 2006 میلادي کال پورې دوې دورې دا دنده مخته یووړه. او د اوکراین د صدر اعظم ولادیمیر هراسمان یو همکار چې روسیې ته په جاسوسۍ تورن دی پرون محکمې ته حاضر شو. ستانیسلاف یا ژوف دا تور رد کړ او ویل چې څارنوالان هیڅ شواهد نه لري. په محکمه کې یو څارنوال داسې اسناد وړاندې کړل چې یا ژوف د انټرنیټ له لارې ثبت شوي غږونه یو ناآشنا کس ته لیږلي دي. همدارز د اوکراین د جګپوړو چارواکو د خبرو په اړه ورته لیکلي دي. د جزایي محکمې ښځینه قاضي چې دوسیه څېړله محکمه د سپتمبر تر 3 وځنډوله. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کده او ځینې نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو .org. وړاندې په خپرونه کې اورئ چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن دغه ستراتیژي بریالي بولي، خو پر اسلام آباد د زیات فشار راوړلو غوښتنه کوي.
We had two peace offers on the table, an open letter from the Taliban to the American people and President Ghani's peace offer.
په افغانستان کې د سولې په اړه ټاکل شوی په موسکو کې د سیمې د مهمو لوبغاړو په ګډون یوه غونډه جوړه شي، خو افغانستان او امریکا پکې ګډون نه کوي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی.
تقابل د منافعو احتمال د وجود لري چې واشنګټن او کابل ته پرابلم ایجادوي یا حداقل په چندان پوهېږي چې په مذاکراتو کې.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د سعودي عربستان لوی څارنوالي د بشري حقونو د 5 فعالانو د اعدام غوښتنه کړې. د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونه پاته برخه به هم از نوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. په دې هره چې د اختر دریم ورځ مو هم په خوخي تیر شي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان پر اسلام آباد زیات فشار راوړلو غوښتنه وکړه. واشنگټن یو کال مخکې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپله ستراتیژي کې پر پاکستان د فشار د زیاتېدو خبره کړې وه، خو جنرال جان نیکلسن وایي چې له لوی سره دا ستراتیژي تر دې دمه بریالۍ ده او د پاکستان له نوي صدر اعظم عمران خان سره کابل ګټورې خبرې کړې دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتونو د ولسمشر د ستراتیژي کال پوره شو، خو لا هم طالبان په پاکستان کې آزادانه ګرځي راګرځي او هلته د خپلو ټپیانو درملنه کوي. جنرال جان نیکلسن تیره شپه له کابل په واشنگټن کې د ویډیو کانفرنس له لارې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت په مستقیم ډول له اسلام آباد سره شخیدلی شي. جنرال نیکلسن په ورته وخت کې دا خبره وکړه چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی او د پاکستان د نوی صدر اعظم عمران خان ترمنځ خبرې پیل شوې دي او اړیکې په ښه کېدو دي. څه چې وینو موږ هڅوي په ځینو برخو کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې پرمختګ رامنځته شوی چې دا د ولسمشر غنی د عمل د پلان نتیجه ده او په پوځي برخه کې هم همکاري بهتره شوې. زه خبر یم چې افغان مشران هیله من دي ګټورې خبرې د نوي صدر اعظم او ولسمشر غنی ترمنځ پیل شوې دي. تیر کال چې کله د اګست په 22مه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلانوله نو پر اسلام آباد یې ژغ وکړ چې خپل دریځ بدل کړي. موږ پاکستان ته په میلیاردونو میلیاردونو ډالر ورکوو. په ورته وخت کې دوی هغو ترهګرو ته پناه ځای ورکوي چې موږ جګړه ورسره کوو. دا باید بدل شي. ځینې کتونکي په دې باور دي چې د پاکستان په چلند کې په تیر یو کال کې د پام وړ بدلون نه دی راغلی نو د افغانستان لپاره د امریکا ستراتیژي اغېزمنه نه ده. خو په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن وایي چې تر دې دمه د دې ستراتیژي بریا په دې کې ده چې د سولې او پخلاینې لپاره زمینه برابره شوې ده. د عرفې له ورځې راوروسته د دریو میاشتو په مخه د ولسمشر غنی مشروط اوربند ته هم اشاره وکړه چې طالبانو تر اوسه نه دی منلی او د ستراتیژي په اړه یې وویل ستراتیژي نږدې کال مخکې اعلان شوه. په شپږو میاشتو کې موږ د سولې د دوو وړاندیزونو شاهدان یو او د طالبانو د مشر له لورې د امریکا خلکو ته لیک استول شوی. ولسمشر غنی د سولې وړاندیز کړی. بیا موږ په لسو میاشتو کې لومړی اوربند ولید او اوس بل اوربند اعلان شوی چې لا نه دی پلی شوی، خو اصلي ټکی د سیاسي خبرو پیل دی. جنرال نیکلسن د ستراتیژي د بریالیتوب په برخه کې د جولای په میاشت کې په بروکسل کې د ناټو د مشرانو غونډې ته هم اشاره وکړه چې د ناټو غړیو هیوادو او د هغو هیوادو مشرانو چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري ژمنه وکړه چې له افغان ځواکونو سره به تر 2024 کال پورې مرسته کوي. خو د داعش ته اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې دا ډله درې کاله مخکې نه وه او په افغانستان کې 21 ترهګري ډلې فعال دي.
و امریکا چې په افغانستان کې د امریکا یو ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي چې تقریر اعلان یو کال تیری بریالی بولی خو پر اسلام آباد د زیات فشار راوړلو غوښتنه کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه په موسکو کې په نږدې راتلونکي کې څه کم دوه اونۍ وروسته د سپتمبر په 4مه یوه غونډه جوړه شي. د افغانستان حکومت ویلي چې د غونډه کې ګډون نه کوي. د بهرنیو چارو وزارت وویل د افغانستان په اړه د موسکو په کیدونکې غونډه کې ګډون نه کوي ځکه چې د سولې بهیر د افغانستان ملکیت دی او هغه باید د افغانستان د حکومت په مشرۍ مخته یوړل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویل د سپتمبر په 4مه د موسکو غونډې ته د سیمې د مهمو لوبغاړو په ګډون طالبان هم وربلل چې خپل ګډون یې پکې منلی، خو په دې غونډه کې د واشنګټن نه ګډون خواشینی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د دې غونډې په اړه په یو خبره کړي بیان کې وویل چې دا چې امریکا په موسکو کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي دا د دې څرګندونه کوي چې واشنگټن په دې نږدې کې دی په دې نږدې وختونو کې د افغانستان د ملي پخلاینې د بهیر له پیلېدو سره چندان لیواله نه دی. دا چې د افغانستان د جګړې اصلي لوری چې افغانستان دی او مهم لوبغاړی امریکا په دې غونډه کې ګډون نه کوي علت څه دی؟ په دې اړه زما همکار عصمت څاروان د سیاسي چارو د کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو سیاسي علومو د پوهنځي د استاد نصرالله ستانکزي نظر اخیستی دی. ښاغلی ستانکزی په پیل کې هغو مسایلو ته اشاره کوي چې د کابل او واشنگټن د دې پریکړې تر شا اصلی عامل بلل کیږي.
د مال نظر دوه مسلې جدي دي. په دې مسله کې یو مسله دا ده چې طالبان په قطر کې د امریکایانو سره په مذاکراتو لګیا دي یا حداقل مذاکرات کړي دي. په دې لحاظ فکر کوم چې د موسکو او واشنگټن په منځ کې بعد نه همغږۍ له وجې نه دا غونډه دوی نفیه کړي دي. او بله مسله دا ده چې زه فکر کوم چې د افغانستان دولت په ستراتیژیک لحاظ د واشنگټن سره له نږدېتوب له وجې نه دا کار نه باید کړی وي. د ما په عقیده او نظر د سولې متفرق فعالیتونه چې په مختلفو مراکزو کې ترسره کیږي دا یو ډول عدم هماهنګي او نه همغږي ثابتوي چې کیدای شي د سولې مذاکرات دپاره یو چیلنج هم اوسي.
فکر نکوي چې د افغانستان حکومت به یا امریکا به په دې خاطر هم ګډون نه کوي په دې غونډه کې چې د دوی په باور مسکو او طالبانو ته نشته شوی دی؟
دقیقا دا مسایل دي د امریکې ګټه او منافع دي په سیمه کې، او هغه ستراتیژیک اهداف دي چې امریکا یې په منطقه کې لري، په طبیعي ډول روسیا هم لري، چین هم لري، او ایران هم لري. او په خصوص تقابل د منافعو احتمال ده وجود لري چې واشنگتن او کابل تا پرابلم ایجاد ای یا حداقل با اجندان پویگی چی پا مذاکرات که سکیگی. پا دی اساس دا غنده باید امریکایانو او کابل تحریم کری.
طالبانو پخوا په دا ډول غونډو کې ګډون نه دی کړی، یا بلنه نه ده ورکړی شوې، یا دوی پخپل نه دي خوښ چې ګډون پکې وکړي، اما دا ځلې تمایل ښودلی دی. څه فکر کوي چې طالبانو به په څه اساس دا ځل زړه ښه کړی وي چې په یوه نړیواله غونډه کې ګډون وکړي؟
طالبان هڅه چې د افغانستان په داخل کې خپل فعالیت او حضور او نفوذ ثابتوي ورځ په ورځ. په بین المللي مناسباتو کې هم غواړي چې یو ډول خپل تمثیل یا خپل هویت ثابت کی. په دې اساس فکر کوم چې طالبانو د دغه وروستنیو حرکاتو نه تاشکند، قطر، ماسکو، اندونیزیا، په دې جوړو کې لیدل کیږي چې طالبان غواړي چې په بین المللي صحنه کې خپل حضور ثابت کړي او خپل مواضع وړاندې کړي، یا په بل عبارت غواړي چې یو ډول غیر رسمي پر سرته پریزندل شي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د موسکو د غونډې په اړه نظر سره شریکه او لکه څنګه چې مو واورېدل، افغانستان او امریکا دواړو ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د دې پریکړې په اړه چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي عکس العمل څرګند کړی، خو د کابل د وروستۍ پریکړې په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر وړمه ورځ په کابل کې د روسیې سفیر سره په کتنه کې له هغه هېواد غوښتي وو چې پر طالبانو فشار زیات کړي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني.
د ازادۍ په څپو کې پروګرام تاوده بحثونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع څېړو. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ، او که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته رابولو مطرح کړئ، او هم خپل نظر د ازادي راډیو له نورو سره شریک کړئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر ته به وښو.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په خپل اخیری غړنه کې د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې جوړیدونکو غونډې ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې ټاکل شوی د طالبان د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې روسیې ته سفر وکړي او هلته د افغانستان د راتلونکو په اړه په یو غونډه کې ګډون وکړي. مقاله یادونه کوي چې مسکو د چین، ایران او پاکستان په شمول یو لسو هیوادونو ته بلنه ورکړې چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. ټاکل شوی دا غونډه د سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه جوړه شي. امریکا د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي، او ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د خبرو ملاتړ کوي. تر دې وروسته د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان په روسیه کې کېدونکې غونډه کې ګډون نه کوي. مقاله وایي چې د امریکا، ترکیه او سعودي عربستان په ګډون یو شمېر هېوادونو له طالبانو سره له څو کلونو راهیسې پټې خبرې کړي تر څو د افغانستان اوولس کلنې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. مقاله لیکي مسکو بیره لري چې له افغانستان تاوتریخوالی شایي ګاونډي هېوادونو ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان ته انتقال سي، په ځانګړې توګه د داعش ډلې له پراخېدو سره، او دا هېوادونه له روسیې سره نږدې اړیکې لري. د مقالې په وینا دا بیره تیره میاشت هغه مهال احساس و چې د دوو امریکایانو په ګډون څلور بایسکل چلوونکي په تاجکستان کې د داعش ډلې په یوه حمله کې ووژل شول. ګارډین ورځپاڼې هم په مسکو کې د افغانستان په اړه کېدونکې غونډې په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې دا به لومړی ځل وي چې طالبان به پالني توګه په یوه سیمه ییزه غونډه کې ګډون کوي. مقاله یادونه کوي چې طالبان مخکې هم تیر کال په روسیه کې یوې غونډې ته وربلل شوي وو، خو دوی پکې ګډون ونه کړ. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې په روسیه کې د سپتمبر میاشتې خبرې په داسې حال کې وي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو په همدې حال کې افغان حکومت هم طالبانو ته څو ځلې د سولې د خبرو وړاندیز کړی او نور هیوادونو هم په ډیپلوماټیکه کچه هڅه کړې چې طالبان خبرو ته چمتو کړي. مقاله دا هم وایي چې طالبانو په خپله هم په دې اړه هلې ځلې کړې، او د بیلګې په توګه په وروستیو میاشتو کې ازبکستان او انډونیزیا ته د طالبانو د پلاوي لیږل کېدو او په قطر کې له امریکایي ډیپلوماټانو سره کتنې ته اشاره شوې ده. ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې دواړه لوري شاید تر مخکینیو کلونو زیات خبرو ته لیواله وي. مقاله وایي روسیه بیره لري چې سختریځې به افغانستان د خوندي ځای په توګه د تاجکستان په ګډون په نورو منځنۍ آسیایي هیوادونو کې د روسیې د ګټو پر وړاندې وکاروي.
ازادي راډیو اورید سهار او بجې او شل دقیقې دي. د تامي خلاف دازل وسلوالو طالبانو د لوی اختر په مناسبت اوربند تر اوسه اعلان نکړلند. لوی اختر دریمه ورځ ده. دا هغه موضوع چې تېره ورځ مو د مایکروفون ساسو پروګرام کې له تاسو سره وڅېړله چې د مخکینی کمکی اختر په نسبت ایا تاسو د لوی اختر په شپو ورځو کې ستاسو سیمې آرامې دي؟ اکثر اوریدونکو ویل چې تر اوسه په سیمو کې د ناامنیو کومې پیښې نه لیدل کېږي، په دې معنا چې اکثر اوریدونکو ویل چې یو غلی اوربند د طالبانو لخوا حاکم دی. د څو تنو نظرونه به په ګډه واورو.
د موږ په سیمه کې په میدان وردګو کې نیز پتن نور اخترو ته دم داسې اختر و چې د افغانانو د دوستانو د ملت په خوله باندې خندا معلومېده. نو زه پر دې روزوم کې وګرځېدم د خپل دوستانو قریبانو سره مې اختر مبارک
و. اکیلن دغه اختر نسبتا نور اخترو ته ښه دی، خو دومره نه هم لسه لکه کوچنی اختر. خو د کوچني اختر کې تر ډېره حده پورې د خلکو زړونه ډېر خوشحاله وو، اوربند وو. که څه هم په دغه اختر کې اوربند نشته، خو بیا هم دلته هلمند کې هغه د تیر په څیر جګړه نشته. حالت سم دی او خلک زړونه خوشحاله دي.
عبدالله احمد لشکردا څخه په لشکردا کې هغه څه چې کوچنی اختر و هغه څه خوشحالي نشته. ډېر خلک داسې مایوسه ښکاري. که چیرې طالبان اوربند کړی وای نو ډېر به خوشحالي وای.
زه میدان شهر غږیږم، عبدالله خبر کوم. اختر خو میدان شهر کې ډېر ښه تېرېږي، ډېر ښه آرام آرامي ده، ډېر کرار کرار ده، ټک ټوک نشته.
و ډېر صاحبین د کونړ ولایت نه چې څه زموږ تیار ورکوټ اختر دا نظر واچو د افغانانو لپاره یو خاص تر زه دا کنه چې موږ د کوچنی اختر اختر مانځل تللو نو په هغه د ځاګه نه چې د امنیتي ځواکونه نه و نه تلاشي وه هیڅ نه و. ټول خلکو چې د خپې اطمینان سره ټول موږ دا کوه. ولې دا اختر چې د ترنګ د طالبان ورونو د افغانستان حکومت هغه اعلان شوي اوربند کې د مثبت جواب ورنکو، نو په دې خاطر اوس دې اختر کې چې موږ مانځه ته تللو هم امنیتي ځواکونه د تېرو اخترونو په شان ته ولاړو او د خلکو امنیت یې نیولو. دا لسه د مخکې زه تللی وم وډپور ولسوالۍ ته په چکر باندې، هماغسې څو ځای تلاشۍ نه کېدلې ځکه چې طالبانو اوربند اعلان نه کړ.
زه نور احمد یم د کندهار د ولایت. چې ګرد عمر بس دایمي سوله راشي هغه به ډېر ښه خوند وکړي. بس اوس اختر خو ولاکه زه وایم چې اختر دی، دا اوس دی اختر چنه اختر او د اوس اختر بیخي ډېر فرق دی په کندهار کې.
زه عبدالرحمن الهام یم د لغمان ولایت کلینګار ولسوالۍ نه. د لغمان تقریبا د ټولو ولسوالۍ نه د کومې سیمې تر اوسه د جګړې راپور نه ورکړی شوی او د طالبانو د مشرانو له خوا به اطمینان ورکړی شوی ټولو ولسونو ته. اګر که رسما داسې اعلان یې نه دی کړی دی اوربند، خو ټولو ته اطمینان ورکړی شوی داسې جنګ به نه کېږي.
څو اوریدونکو چې پرون د مایکروفون ستاسو په پروګرام کې د خپلو سیمو په اړه د چې سیمې آرام دي او اختر خلک په څه ډول مانځي په دې اړه له موږ سره خبرې کړې وې. نن د لوی اختر درېیمه ده، په دې هیله چې اختر په امن او سوله کې تیر کړی، د اختر ورځې او د غرض له هغه وروسته هم. ازادي راډیو اورید سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه مو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان لوی څارنوالي د بشري حقونو د 15 فعالانو د اعدام غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څار ډله وایي دا 15 تنه د شرقي ولایت دي او د ترهګرۍ پر ضد یو محکمه دوسیه څېړي. په دې اړه تفصیل له احمد شیبر څخه.
په دې 15 کسانو کې چې په اعدام محکوم شوي دي، یوه هم د اسرا الغمام په نوم شسه ده. په سعودي عربستان کې فعالان وایي چې دا لومړی ځل دی چې په دغه هیواد کې شاید د بشري حقونو د فعالیت په ارتباط یوه ښځه اعدام شي. میرمن غمام د بلوا جوړونکو او مظاهره کوونکو په ملاتړ تورن شوې ده. په منځني ختیځ کې د بشري حقونو د سار ډلې مسؤلې سارا لیا واټسن په یوې اعلامیې کې چې پرون یې خپره کړه وویل، هر اعدام وحشتناک دی، خو د اسرا الغمام په څیر کسانو لپاره د اعدام غوښتنه چې حتی د شخړو په ترسره کولو تورن شوې هم نه ده ویرونکې ده. رویټرز اژانس لیکي په لندن کې د القسط په نوم د بشري حقونو یو فعال د روانې اونۍ په پیل کې د الغمام قضیه رابرسېره کړه. ریاض د دې راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه تبصره نه ده کړې. فعالان وایي محاکمه لا روانه ده او کوم راپورونه چې په ټولنیزو رسنیو کې د اعدام د حکم په اړه خپاره شوي دي هغه یې رد کړي دي. په سعودي عربستان کې مطلقه شاهي ده چې مظاهرې او د سیاسي ګوندونو جوړېدل منع دي. ریاض په وروستیو کلونو کې د ځوان ولیعهد محمد بن سلمان په امر یو لړ ټولنیز او اقتصادي اصلاحاتو ته مخه کړې ده، خو په ورته وخت کې د معترضانو او مخالفانو ځپل ادامه لري. تیر کال پولیسکونو مذهبي مشران، مفکران او د حقونو فعالان د هغو ښځو په ګډون چې د موټر چلولو د حق ترلاسه کولو لپاره یې مبارزه کوله ونیول شول. د نومبر په میاشت کې د سلطنتي کورنۍ یو شمېر غړي، وزیران او تاجران د اداري فساد په تور توقیف شول چې بهرني پانګوال او د ریاض متحدان حیران کړل. اکثر نیول شوي کسان وروسته تر دې چې له حکومت سره یې په مالي برخه کې موافقې وکړې بیرته خوشي شول، خو د دې جوړجاړیو حال چا ونه وایه. اسرا الغمام چې په اعدام محکومه شوې ده شیعه ده. د په شرقي ولایت کې په 2011 کال کې د مظاهرو اسناد راغونډ کړي وو. دا او د دې میړه په 2015 کال کې په خپل کور کې ونیول شول. په عربستان کې شیعه لشتي او دوی په شرقي ولایت کې چې ډېرې زیرمې پکې دي ژوند کوي. ځینې شیعه شکایت لري چې حکومت دوی نه پرېږدي چې خپل دینی مراسم ترسره کړي او مداخله پکې کوي. همداراز دا شکایت لري چې دوی ته د زده کړو او کار سم فرصت نه ورکول کیږي، خو ریاض دا تورونه ردوي. د عربستان حکومت مخکې هم یو شمېر شیعه د سیاسي فعالیتونو له امله اعدام کړي دي. ریاض داسې فکر کوي چې له ایران سره د دښمنۍ لپاره د دوی خپل شیعه ترې ناراضه دي او تهران تورنوي چې د عربستان دننه د ناکراریو لپاره هلې ځلې کوي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرو